سلامونه اوستری مسی وخت د مازیګر 15 بجې سوې د مشالې دوه د نن ورځې نه ساته خبرونه په ورستي غړې کې مزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړې کې و ګنش مې رپورټونه واوري چې پکې په سواد کې ځینې سیمې د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې تړل سوې دي. د خبر پښتونخوا د شهادیانو مالکانو د احتجاج اعلان کړی دی. د درې مسعود په وزیرستان کې د درنې پاړه رپورټ لرو. د پولیو د یو کیسونو په بلوچستان کې د زیاتېدو او دارنګه نور رپورټونه هم شته. خو په پایل کې به مایک ګلاس وسپارم چې دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ټولې مشکل دمړې د خبرونو سره ټکي په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمېر 2900 نه زیاته شوې. په افغانستان کې د وسلوالو په حملو کې 10 امنیتي سرتیر وژل شوي او د امریکا ولسمشر د پولیسو اصلاح کولو فرمان لاسلیک کړی. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمېر 1,45,000 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي د پاکستاني حکومت ویب سایټ لیکلي چې په دې هیواد کې تر نن سهار پورې د دې وایرسه 2,915 کسان مړه شوي او 85,000 نه زیات ترې رغېدلي دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو برخو کې شلو هغو ځایونو کې چې د کرونا وایرس ډېرې پیښې ترې راپور شوي سمارټ لاکډاون یا احتیاطي ټول بند پیل کړی دی. دلته نه څوک د ورتګ او نه هم ترې د تلو اجازه لري. د بلوچستان نېشنل عوامي ګوند واکمن طریق انصاف سره د اتحاد ختمولو اعلان وکړ. د یاد ګوند مشر اختر مینګل نن د جون په 18 مقامي سمبلی ته په وینا کې په رسمي توګه له حکومتي ګوند څخه بېلېدو اعلان وکړ. نوموړي ویل پارلمان کې به خپلو مسایلو په اړه خبرې کوي. بلوچستان نېشنل ګوند په 2013 کال اګست میاشت کې په مرکز کې تحریک انصاف ګوند سره اتحادي ګوند په توګه مفاهمتي یاداشت لاسلیک کړی وو. په دې یاداشت کې شپږ نکات شامل وو چې پکې ترې تم کړل شوو کسانو بازیابي، قومي اکشن پلان عملي کول، په وفاقي حکومت کې د بلوچستان شپږ فیصد برخه عملي کول، د افغان کډوالو بیرته ستنولو او په صوبه کې د اوبو بحران ختمولو لپاره ډیم جوړول شامل وو. بلوچستان نېشنل پارټي په قومي اسمبلی کې څلور، په سینټ کې یو او صوبایي اسمبلی کې 10 چوکۍ لري. د پاکستان ټلویزیون او رادیو وتلی هنرمند طارق عزیز په 40 کال عمر کې نن په لاهور کې وفات شو. د پاکستان سرکاري رسنۍ نن خبر ورکړی چې طارق عزیز په لاهور کې د طبیعت خرابېدو وروسته روغتون ته منتقل کړل شو خو هلته یې سا ورکړه. د نوموړي زوی د پلار د مړې د خبر تصدیق کړی دی. طارق عزیز په پاکستان کې د نیلامګر په نامه د مشهور پروګرام کوربه پاتې شوی و. نوموړي د پاکستان ټلویزیون د خبرونو لومړی ویاند. طارق عزیز په 1999 کال کې د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی او په ځینو فلمونو کې هم کار کړی وو. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر یو پوسته حمله کې 12 امنیتي سرتیري وژلي. د جوزجان ولایت والي ویان ازر جوزجاني نن وویل چې اقشا ولسوالۍ کې په برید کې 15 سرتیري ژوبل شوي هم دي. د دوی په خبره وسلوالو څلور سرتیري یرغمل کړي دي. د ولایت ابل یو ویان معروف ازر وای وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د وویل په نخته کې 15 طالبان وژل شوي او 10 نور زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمهواري منلي خو ویلي دي چې په نخته کې مرګ ژوبله له دې زیاته ده. بلخوا په قندوز ولایت کې د وسلوالو په برید کې 15 سرتیري وژل شوي. د قندوز پولیسو مشر فقیر محمد تر مخه وسلوالو د ملي اردو په پوسته برید کې وو فوزیان جوبل کړي هم دي. وسلوالو طالبانو د خوست د یک شنبه د شپې په پیښه کې تورن کسان نیولي او یو یې وژلي. د وسلوالو طالبانو وایي زبیح الله مجاهد د رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې هغه دوه تنه قاتلین یې نیولي چې د خوست د اسماعیل خیلو مندوزوی ولسوالۍ په دیګانو سیمه کې د یک شنبه د شپې په پیښه کې یې لاس درلود. دغه دوه تورن کسان چې په خوست کې د یک شنبه د شپې په پیښه کې ښکیل بلل شوي یو کور ته وروختي او د یوې کورنۍ وغړي یې وژلي او بل یو ماشوم یې ژوبل کړی وو. روسي خبر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یو صدرتي فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د هیواد د پولیسو ښې روزنې لپاره فنډونو کې زیاتوالی او د پولیسو چلند څارنې لپاره فدرالي ډاټابیس جوړوي. ولسمشر ټرمپ پرون په سمینه باندې کې د صدرتي فرمان تر لاسلیک مخکې وویل چې د پخوانی او ناکامۍ لړۍ باید بدل شي. ولسمشر په داسې حال کې صدرتي فرمان لاسلیک کړی چې په غنو خارونو او ریاستونو وار لمخې د جارج فلاید د وجنې پر ضد د ډلیزو مظاهرو په خبرګون کې ګامونه پورته کړي دي. ولسمشر ټرمپ ویل چې په نوي فرمان کې پولیسو محکمې ته فنډونه ورکول په ترجیحاتو کې شامل دي چې نوي لوړ معیارونه عملي کړي. دا د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو له ګل آیا زوري دل پروانه غړي کې د جنو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. لا تیر څلور میاشتو د جنوبي وزیرستان د مسجد رواني درنی مشران وای چې رنګسو کورونو د ماوزي پاړه به ډېر ژر له پوچارو سره وویني.
تمیز دے بریگیڈیئر یقین دے فوج کی منتی زمیا دو اے دس سرو پلانڈش مش دنا نو سٹائی ہن کاوی آیا مسئلہ پولیٹیکل اس مسا جڑا وی کا فوج جڑا وی
دا پاکستان په مختلف شهرونو کې هغه سیمې ترل سوي چې پکې د کورونا وبا زیاته خرسوي په دې کې سوات سیمې هم شامل دي. دا ترل سوي سیمې یو اوسیدونکي د ګام ته څنګه ګوري؟
د دې دا خو دغه د زمیندار کلی دی په دې کې سرویس دي راځي بني ادم دي راځي نو بندول خو ټوټه دي نه دي خو بار کې انتظامیه سوي نو موږ دغه کړی.
او په پاکستان کې د کورونا ناروغانو شمیر زیاتېدو له کبله په هسپتالونو کې ځای ختم شوی. په کورونا وایرس اخته یو ډاکټر ته ځای نه دی ترلاسه شوی.
لارې چولا سره مو په کې ټي اچ ولا تمه مو په ایچ ایم سی پی خبر کې مو په لخوا یو اصول وایي چې موږ سره بیت فل دي موږ سره بالکل ځای نه.
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ویډیو سره. او سم د خبرونی د پایل ریپورت زو ل څلورنمه میاشتې زیاته موده کې چې د یو مسجد په نامه د جنوبي وزیرستان د مسجد کا مظاهره روان دي. دوی لومړی په پېښور او اوس په ټانګ کې د ډیپټي کمیشن دفتر مخې ته پر لټو حلې. دوی وايي حکومت سره په پوځي عملیاتو جګړو کې د ورانوسو کورونو لپاره اعلان کړي پیسې نه دي ورکړي. حکومتي چارواکو دوی سره مذاکرات کړي او وايي چې کله د کورونا وایرس له کبله رامنځته شوی حالت شسی نو د پیسو لپاره له سوې سروې څخه پاتې کورونه به هم ریجسټرډ او پیسې ورته ورکړل شي. اشتیاق مسعود له ډیر اسمل خان رپورټ راکړي.
13 ورځ پشپړسم جون د سولی وزیرستان ډیپټي کمشنر کمپاؤنډ ټانګ شه د یو مسجد احتجاجي کیمپ چلوېس تنیزي کمیټي په بلنه د مسجد مشرانو او ځوانانو جرګه وشوا. په دا جرګه کې شه سب پریکړه وشوې د احتجاجي کیمپ چلوېس تنیزي کمیټي یو غړی شاه فیصل غازی نه واروي.
په ګرګړه د فیصله وشوله چې میژ ټینټو برقرار وي ورسره دا هم ویل پولیټیکل انتظامیا میژ کوشش کوي سروې کوي خو فوج مشتر کور جوړیږي مشتہ چکیما کمیټی دو امشتہ نرکاوی پر گرګړ امشت دی بریګیډیئر یقین دی فوج کی من تنظیم یدو ا دغ سره په لانډش مشه دنه نو ستای هکاوی آیا مسله پولیټیکل اس مشتہ جوړاوی کا فوج جوړاوی دا وشولا چې می د سره هکې سا وځه خاوی نور درن احتجاج په دغه جاری
حیات پرغال وی چې یو سل درې چلوېش تورز وشوې چې په احتجاج ناشتی حکومت د مسجد کا بایل رنگ کړی شوی کورونو موعظه مسله حل کوي نه.
143 ترز نن می جا پیراشوا دولتا ڈپٹی کمشنر کمپاؤنڈ مخامخ نوستی پی ایف سی گراؤنڈ سے دغه دوران لکه میجا درې مطالبه و مین چې د فیز 1 فیز 2 شې کیم کلی پوتې دی هغه د دوه بورا سروې وشي ور سرا چې کیم پندنسی 230,000 پابند دا 4 وشي هغه د ټیبل 4 وا ور سرا بیا چې کیم اوتا اتیا کلی دی بدانا زیوت هندي آ پوتې دی هغه دا سروې تا فورن ټیمینا ولا جل شي تر ویسه پرا په دا غونډه مطالبات شې 10-15% مسله حل شوې دي دا نور 80-85% مسله په غرنګ پوتې دو.
عبد الله مسعود وی چې د شولي وزیرستان مقامي انتظامیات د کورونا وایرس مخنیوی احتیاطی تدابیر لاندې د مسجد رنګ کړی شوی کورونا سروې بیا شروع کړی.
دغه د څوک لا مخشه دوا کړی چې امن روغلای دی د علاقہ کلیئر دو نو میش خو دا ریکوست کوي چې یغه خلک راهم په زر نظر ایس او پی دا جوړا شي. ترانسپورټ د پوره ایس او پی شتا د برشي د پوره ایس او پی شتا آیا د سروې د پوره ایس او پی نشتا.
مشال ریډیو چې د یو مسجد جرګې حواله سره د سولی وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک سره تماس ونیولې هغه وویل چې د کورونا وایرس ایس او پی لاندې د ډنګکړی شوی کورونو معاوضه چیکونه تقسیم لړۍ روانه ده او د پاتې کلیو سروې د کورونا وایرس د خپرېدو د خطرې په وجه ودرولې شوې ده چې څرنګه حالات ښه شي د ډنګکړی شوی کورونو سروې به بیا شروع شي. یاد دی چې د طالبانو په خلاف 2009 کال فوجي عملیات کې د سولي وزیرستان مسجد قبایلو ډنګ شوی کورونو په سر حکومت له طرفه نه مکمل ډنګکور مالک ته 4,00,000 او جزوی ډنګ کوربنه 1,05,000 روپۍ ورکولای کیږي. خو د یو مسجد پر لټ کښې ناست مسجد قبایل یی چې حکومت تر څومره پورې د ړنګ کړی شوي اخري کور چیشتن ته د معاوضې چیک ور نه کړي د دوی احتجاج به جاری وي. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ٹانک.
اوس هم سوات ته لاړ شو. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 145,568 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي د پاکستان حکومتي ویب سایټ لیکلي چې په دې هیواد کې نن د جون تر 12 پورې له دې وایرسه 2,915 کسان مړه شوي دي. په دې کې په خیبر پښتونخوا کې د وایرس په وایرس د اخته کسانو شمیر 19,100 د دې وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت د سمارټ لاکډاون سلسله شروع کړې ده او په هیواد کې په مختلفو ځایونو کې هغه سیمې تړلې چې په کې کرونا وایرس زیات خبره شوې ده. په دې کې د سوات ځینې سیمې هم شامل دي. پولیس وایي له دغو ځایونو څخه څوک نه وتلی سي او نه هم ور نه وتلی سي. په دې اړه به له سواته د نیاز احمد خان رپورټ واورو.
د ضلع سوات صحت محکمې لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د سوات په درې تحصیلونو کې د کورونا وایرس رنځورانو شمیره زیاته شوې ده چې د هغې وروسته دوی د 11 یونین کونسل په لسونو محلې بندي کړي دي. په دغه سیمو کې د سیدو شریف چیل شګی محله هم شامل ده چې پکې د ضلع انتظامیه لخوا اعلانونه وکړل شول او بعض لارې بندې کړې او د پولیسو څوکۍ پرې ولګولې شي. د ضلع انتظامیه یو مشر مرستیال کمشنر امیر علی شاه وایي
کم کم محلو کې کیسونه سیوا دي هغه محله مونږه کوارنټاین کوو لاک ډاون کوو. د کې سپیس بدا بي د محلو کې ان اوټ به بند بي. ہیلتھ ٹیم با دلتا پر ڈپلائی کی گی با ڈبلیو ایس سی والا اگر ڈیلی بیسس بندے دلتا سپرے با کی زمونگ ریونیو سٹاف با دلتا حاضر بھائی دیو سزوریات بھائی سب مسئلے مسائلے اگیلا پارا زمونگ ریونیو سٹاف با دلتا بھائی اگر حساب باندھے با ہیلتھ سرا با کوارڈینیٹ کی با ڈسٹرکٹ انتظامیہ سرا با کوارڈینیٹ کی با.
د سیدو شریف شګی په لارو کې د پولیسو څوکۍ لګولې شوې او تلونکي راتلونکو لپاره لارې بندې کړې شوې دي. په څوکۍ ولاړ د پولیسو جاج اغستونکي پولیس افسر ډي اس پي اسحاق خان وایي چې دوی به د حکومت لخوا په احکاماتو عمل یقیني کوي.
ان شاء الله چې زموږ کوم ځای کې نفری دا ولاړ دي پورب زموږ به ناکامې هیڅ څوک موږ دې خو نه راپریزو. زموږ به پوره پوره په دې عمل چې هیڅ څوک یو بل سره دغونه کې دا بالکل مکمل لاکډاون دا به دا کوڅه مکمل به باندې دا ته کورون والا به د نن وی تر هغه پورې تر سو پورې چې د برن حکم نشي افسرانو د 14 دن د پاره ان شاء الله دا بالکل ریکوري دا وبندي.
د چیل شګي یو مشر بخمن خان وای چې دوی ته اندازه نه و چې د کورونا وایرس په دومره خوريږي. د محلي خلق په دې بندیزونو خوشاله نه دي خو سو کې د حکومت لخوا امر جاری شوی دی.
وو څه پوری دی بالکل دا خبره نه راوسته په دماغ باندې چیر دی مالی ته بده مرز راوړي شي خو چونکه دا مرض را رسیدلې دی دیو جنا لارا بندول په دینه کېږي چې دلته سرویس دی بنی ادم دی د دې دا خو دغه زمیندار کله دی نو په دې کې سرویس دی راځي بنی ادم دی راځي نو بندول خو ټوټل نه دی خو بار کې چې انتظامیه سوي نو موږ دا غو خیال کو.
په سوات کې ضلعي انتظامیه وایي چې که چېرې هم دغه رنګه د کورونا وایرس خورېدو لړۍ روانه وه نو دوی به نورو سیمو کې هم د سمارټ لاکډاون په نوم بندیزونه لګوي تر څو پورې چې د کورونا وایرس خورېدو عمل ودرولی شوی نه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ریا اوسم یو بل رپورټ ترازو او هغه هم د خیبر پښتونخوا د شادي حالونو په اړه دی. د خیبر پښتونخوا د شادي حلونو اتحادي ګواښ کړی چې حکومت ورته د کاروبار پیلولو اجازه ورنه کړي نو د جون په 13 به مظاهره پیل کړي. دا شادي حلونه د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره تړل شوی دي. د دې حلونو مالکان وایي دوی سره کارکونکي په لکونو خلک بې روزګاره شوي او دوی ته لوی مالی زیان رسېدلی. حکومت ویلي کورونا وایرس له ګڼې ګڼې خپرېږي نو ځکه په شادي حلونو کې په ودونو کولو بندیز لګول شوی دی. نور تفصیل به له پېښوره غلام غوث راکړي.
د خیبر پښتونخوا د خادری د حالونو ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د ودونو په دستورو تر سره کولو دی بندیز ختم کړي شي او د نورو کاروبارونو په رنګ دی هغوی ته هم د خپل کار روزګار اجازه ورکړي شي. په پیښور کې تیر ورځ د شادي حالونو د تنظیم د یوې غونډې وروسته د یاد تنظیم مشر خالد ایوب مشال ریډیو ته وویل چې د ټولبن وروسته د سختو مالی توانونو سره مخ شوې دي.
خیبر پښتونخوا کې د 300 رجسٹرډ او تقریبا 800 پورې دا نان رجسٹرډ تنظیم د غدي شادي حال دي. په یو یو شادي حال کې د 20 نواله تر 30-40 پورې مزدوران دي چې پای کې ویټر پاگے کے کوکان دی پاگے کے نور خلق دی تقریباً اس پورے زمونگا دونی مار ارب روپے چکم دینو دا پا اخراجات پا مت کے پا خیبر پختونخوا کی دا نقصان زمونگ شوئے دا زمونگ خدا ہے چی پا تلسم تاریخ باندے مونگا دا خیبر پختونخوا اسیمبلی مخی تا بودری گو او آغا دینا با وزیر علا حوز تا مونگا خپل دا غورو احتجاجی ریلی بورو زکر چی دا حکومت کو وگونا بندی نو مونگی چی دا دا کلاو شی.
په دغه محل د شادي حالونو د ټولنې سو نور غړو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې حکومت دی د نورو کاروبارونو پرنګ د دوی لپاره هم د کورونا وایرس د مخنیوي د حفاظتي تدبیرونو یو تګلار جوړ کړی او دوی به پرې عمل کوي. خود خپل کار روزگار پرانستلو اجازه دی ولا زر تر زر ورکړی شي.
ما نمار باب محمد فاروق جان دا آزاد خیبر پختونخوا بینکټ هال اسوسییشن وایس پرزیدنت یم او موږ سره بینکټ هال اسوسییشن سره او ریسټورنت سره د لکونو خلکو روزگار او د غریبی طبقه روزگار دا وابسته دی. دا ډیلی ویجز دی د ورځې به دی اډی کوله 800 روپے ول موږ ورکو دی بینکټ هالونه بند ک په لکونو نوجوانانه بے روزگار ک تاسو دا ریسک ګوري چې حکومت اوس کم ایس او پیس په تحت بازارونه کولو کړی دی. دا بازارونه داسې سوکولاوی دا څومره غش جوړ شوی د نادره دفترونه د شناختی کارډونو پاسپورټونو دفترونه چې کولو دی لکه د ګډو بيزو پکې خلک راغوندي د یو بل په ولو باندې لاسونه یې په کتارونو کې جوغ جوغ ولاړی بینګونه ټول کولو دی یره او بیا زور مونږ لدی.
زما فواد نیمجی پینټ سرویس اسوسییشن له طرف نه کله نه چې حکومت د لاک ډاون اعلان وکړلو دا لاک ډاون اعلان چونکه ډیر زیات اجلت کې شو او پاولنی دغه کې وشولو نو په دې کې ټول شادي حالونه چې بن شو مونږ د سلورو سلورو پنځو پنځو میاشتو بوکینګ کړو هغه بوکینګ کې ټولې پیسې هغه ته مونږ واپس کړلې مکمل پیسې مونږ هغه ته واپس کړلې خو چونکه زمونږ کم لیبرز یا زمونږ کم کار کولو والا هغه ته مونږ خپلې پیسې پورا په تنخواه ټایم په ټایم باندې ورکو کرایانې مونږ هغه ته ټایم په ټایم باندې ورکو چونکه نورو چې کم شوبې دي هغه سره حکومت امداد کړی دی. دا واحد داسې شعبه ده چې دې سره حکومت هیڅ قسمه امداد نه دی کړی او د دې طرف ته نه دی کتلی.
د صوبایي حکومت چارواکو تر دې دمه د شادي حالونو د بیا پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي خو په صوبایي سیکرټریټ کې یو مرستیال سیکرتر د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو او ورزشي کلبونو په رنګ شادي حالونه هم حکومت په هغه خړ لیست کې اچولی دي د کومو د پرانستلو نه چې د کورونا وایرس د خورېدلو زیاته اندېښنه ده او په دې وجه په خړ لیست کې شامل کاروبارونو او نورو هلو ځلو ته د بیا پیل کولو اجازه تر دې دمه نه دی ورکړې شوې. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
او سم د نهرونو په اړه ریپورت د خیبر پښتونخوا حکومت تیروني دی داسې پروژې د پیلولو اعلان کړی چې تر مخه به دوی د صوبې شاړو مځکو لپاره د اوبخور یو نوی نظام جوړوي. د دې منصوبې ټول لګښت 10 ارب روپۍ دی. د صوبې د اوبو د انتظامی چارو ډایرکټریټ وایي دا وخت صوبې کې د اوبخور د ناسم انتظام له وجې 60% اوبه ضایع کیږي چې د دې نوې پروژې سره به دوی نه یوازې د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي بلکې د نورو نهرونو او تالاونو د جوړولو سره به د اوبخور نظام لا نور شي. پرخوا مخالفه سیاسي ګوندونه د دې پروژې مرسته کوي خو وايي باید حکومت لومړی رواني پرمختیا منصوبې سرته ورسوي. په دې اړه به تفصیل له فرخنده سره واورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وايي د صوبې د شاړو ځمکو د آبادولو لپاره د اوبخور پر یوې نوې پروژه کار پیلوي. دا پروژه چې د اریګیټډ اګریکلچر نوم ورته ورکړل شوی دی لګښت یې 10 ارب روپۍ دی چې په کې به صوبایي حکومت له نړیوال بینک نه 40 ارب روپۍ پور اخلي او پاتې 6 ارب روپۍ به د صوبایي حکومت لخوا ورکړل کیږي. د دغه نوې پروژې لاندې به د صوبې څه باندې 1 لک اکړه شاړو ځمکو ته اوبه رسول کیږي. د دغه پروژې ویاند او د صوبې د اوبو د انتظامی چارو د ډایریکټریټ مرستیال مشر ډاکټر ربنواز د جون پر 14 نیټه مشال راډیو ته وویل چې د دې پروژې هدف د صوبې د شاړو ځمکو آبادول دي.
30 ارب روپۍ دي ټوټل کاسټ نه او دې کې 24 ارب چې کوم دي ته دا د وړ دی او د 6 ارب دې کې دا شیر دا د 6 شیر شو کالو پورا د چټي کې د ټول ډیسټریکټ چې کوم دي انکلودینګ د مرج ډیسټریکټ دا د پنځه مې دا د ریکلوزینګ ګیټ دی جون 2025 واٹر سٹوریج ٹینکس کنسٹرکشن ہم دے دیں.
ڈاکٹر رب نواز تاہم ویل چھ پدے پروژہ کی تو سرکاری اور غیر سرکاری ٹول و شاڑ اسمک تو اوبر رسول شامل دی اور لدے سربت صوبے دا بخوار نظام دشپیتو فیصد نا پنجہ اتیا فیصد خشی. دا خیبر پختونخوا د زمینداران و تنظیم صوبائی مشر نعمت شاہ روغان وائی د صوبے پیوش مرسم کے دو بو دشتواری لوج اسم کے شاڑی پرتی دی او کچیر حکومت دا منصوبہ پ وقت سرتور سبھی نو لدے سرا د صوبے د فصلوں امی و پیداوار یو پدوا سیاتی دیشی
مردان کی دس اسم کی چاہا غیر آباد دی اور حکم نشتا وغیرہ چکم دے لو دیر بیکار تو بمنگ اسم کی چکم دے گا چونوں نہیں بولے گا بادے نہیں بولے آبادی روز طرح سے واقعی کی وہ بادے چھوڑوں گی چکم قیمتی اسم کی جگہ لا لیا ہوا بادے نظر پہ اس خبر نئی اسم کی دی پیدا نہیں کی اور نوی نیرونا اور نوی جگہ وہ انتظام ہونے کی ڈیمون انتظام ہونے کی جو زما خیر سر بدترین حالات صوبے را روان دے بولے صوبے اس مکا تم رقم ادا کر تب پکی کسوانی تقسیم ہے دو خیال آداد پنجاب سندھ بلوچستان پیتا ہو یا خیال آداد سڑی پسر
بلخوا د صوبائی اسمبلی د جماعت اسلامی کند اغڑی عنایت اللہ خان د جون پر شپاڑہ سم نیٹا مشال ریڈیو تول صوبائی حکومت تے نوران دے ہم یو شمیر منصوبے پیل کری دی چیلائی ہم سرتا ندی رسولی
فکر نہ کو مچ دیتوں نہ ہٹا منصوبہ نشاڑ عظم کو دا بالا ولو شروع کی دے وقت کی رسی حکومت کی چکم ہٹا مسئلہ دا نارا تھرو فارورڈ دا تھرو فارورڈ دیتا وے چی دے چکم ڈیولپمنٹ بجٹ تے نو تین رو کال دے پارا ریسر نئی سکیم گنجائش نشتے یعنی دیتا دخل اس کی ملو کمپلیٹ کھول لپارا پندہ ذرا ارب روپئی پکار اور دیتا رب مکال کے 100-120 ارب نزیات ہے نئی دے مطلب دا جاس کی ملو پندہ دشپار اسکار لکھی نا کمپلیٹ کی گئی دو شاتو خبر خدای چی بڑی کم جاری منصوبی دیا را سرس پندہ ورہ سی نوزد تدیر دیو دی منصوبو بارا گیر زیاد
د خیبر پختونخوا حکومت وای دغه منصوبه به د 2015 کال د جون په میاشت کې پای ته رسوي خو د نړیوال اقتصادي فورم د یو راپور تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې د بلین سونامی ټریز پر نوم د ونو بوټو د کرولو یو منصوبه پیل کړې وه چې لګښت یې 1.8 میلیون ډالر دی خو لا یې هم دغه منصوبه سرته نه ده رسولې.
د فرهنده صدر رپورټ مو اوریدئ. اوس ولرسو بلوچستان ته هلتم د اوبو د مسلې په اړه یو رپورټ دی. په بلوچستان کې لکلون راسي د وچکلي له کبله د اوبو سطح ورځ تر بلې ښکته ځي. د دې لپاره د مرکزی شهر کوټي په ګډون په یو شمېر نورو شهرونو کې خلک د چشلو د اوبو له کمی سره ټکوي. تیرو حکومتونو په وار وار اعلانونه کړي وو چې د دې مسلې د لپاره تګلارې جوړ کړې ده، خو تر اوسه دا مسله لا هم نه ده هواره شوې. زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه له ځایي متاثره خلکو، کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا په کوټه کې د داسې ماشومانو شور و چې د کورنۍ لپاره یې د څلو په اوبو پسې د لاس ریړۍ روانه کړې وه. دوی یوازې نه دي، بلکې د کوټې ښار ترڅنګ د صوبې په زیاتره ښارونو کې په زرګونه کورنۍ داسې دي چې په کور کې د ورځني استعمال او په ځانګړې توګه د څلو اوبه نه لري. د کوټې یو اوسیدونکي سلیم خان مشال رډیو ته وویل د څلو اوبه نه درلودلو یا ژوند لاس تنظمن کړی دی. د ویل وړوکې کورنۍ ده، خو بیا هم د میاشتې له 500 تر 600 روپۍ پر اوبو ورکوي، کوم چې د ده په وینا د هر کس د وس خبره نه ده.
کچیری و ٹینکی والا تا مجھو وایو چی یو ٹینکی او بر آورد دی وای بجلی واس نست دا پلانی نمبر در مخ دی بیا ستا نمبر دی نو دو دره نمبر بیا پاتی بیا پا مجھ انتظار رو تکو چی دی دی چشک او بر آوری یا دا غاقی که دا چا سر یو موٹسیکل یا یو دار کم شایی خو آغا جی دا بل زی دا یو فلٹر دا بازار سی دا چشک او بر آدکی راوری در چو پوری چی آغا ٹینکی راو رسی جی یا نمبر راسی.
تر کوټه ورستا لورلای یو له هغه سیمو ده چې د وچکالۍ له کبله ډېر ځپل سوی او د څلو اوبه پکې ډېرې کمې دي. سمیع الرحمن د لورلای یو له هغو کسانو دی چې د کورنۍ استعمال لپاره اوبه په پیسو اخلي. دی وایي یوازې پیسې نه ورکوي، بلکې اوبه راوړونکو ته زارۍ او انتظار هم کوي.
او ټینکر والا ته ټلیفون وکړو چې اوبه یو خو درې شپې بعد هغه ټینکر والا اوبه راړي. بیا 1100 روپۍ باندې تقریبا یو ټینکر دی. غریبان خو بیخي وس نه لري، تقریبا درې ټینکر سلور ټینکر دا او متوسط گرانی سی مطلب آبادی کم وي، چې آبادی زیات وي هغه لس ټینکر پرم دی میاسي ورسیږي. او سی اوبه در وړي گئے د ټینکر والا هم دون خړي اوبه در اخستی ورته پښتنه ځین وکړي چې یاره دا د خرابې اوبه راخیستی دي دوباره هغه هم نه راوړي بس مجبور دی دغه د ټینکر کار رنګه اوبه راوړي هر رنګه بس دغه چشو په دغه لګیا دا مزوند دی بس ډېرې ستړي کړي یو
په ډېری سیمو کې اوبه نشته خو په ځینو سیمو کې بیا دومره تروې یا مالګینې دي چې د څښلو نه دي په هغو سیمو کې یوه پښتون میشته ضلع دوکۍ هم ده چې تر مځکه لاندې یا پالوی شمیر د کویلې قانونو له کبله د اوبو خوند ډېر خراب دی د یادې سیمې یو اوسیدونکي جهانگیر خان مشال رادیو ته وویل چې یو پلو اوبه د څښلو نه دي او بل پلو خلک د غربت له وجې په پیسو خوږې اوبه نسي اخیستلی
نو دا د کول ماینز ایریا ده په دې کې اوبه ډېرې تروې او ترخې دي نو دا له وجې کوم غریب عوام غریب تکاسې ده هغه اوبه ټینکۍ اخلي په زر په 1500 روپۍ او بیخي مثال ګر سره یوه هفته یوې هفتې څخه زیات ټیم ګر سره وای نه او اوبه
په بلوچستان کې رواني اوبه د نه برابر دي او په زیاتره سیمو کې خلک د ټیوبیلونو په وسیله اوبه راباسي خو په دې کې بل ستونزه بیا دا ده چې په لرې پرتو سیمو کې بیا بجلی نه وي د دوکې یو بل اوسیدونکي آصف خان ترین وای د شار خلک خو د څښلو لپاره اوبه له ټیوبیلونو راوړي خو د په وینا د لرې پرتو سیمو خلک پر دې مجبور دي چې د باران اوبه وڅښي
الته خو بالکل د بجلی تصور هم نسته نو په دغه وجې نو هغو داسې یو غټه کودایي کړي په میدانو کې نه بیا په هغه کیسه کې مې د باران اوبه جمع کېږي هغه دوی د سکاک دپاره هم استعمالوي هغه دوی د خوراک دپاره هم استعمالوي په خوراک شیانو کې او هغه دوی د لمبېدو دپاره او د کپړو د لمنځلو دپاره هم استعمالوي نو سر ډېره زیاته مسله ده په دوکۍ کې د اوبو هغه بیخي ډېره زیاته مسله ده
په بلوچستان کې د څښلو د اوبو کمی مسله دومره جدي ده چې د اوبو خرڅونکي هم لالستونزو سره مخامخ دي په کوټه کې مې د خلکو کورونو ته یو اوبه وروړونکي سعید محمد ته ټلیفون وکړ او هغه راته وویل
یار اوبه نه ساغه جانه یو ما سره بل ما سره درې ورځې خلک مې څلو ورځې ناشتي اوبه نه پیدا کې مو کوم فشار دی هم فشار خلک شیان دی ورځې پر نیته اوبه را ولا خو اوبه را ودرې بای نمبر نو څه ودرې بای بجلی نو څه ودرې وسته په وکو
سید محمد وویل په درې سوه یو ټینکر د ټیوبیل له مالک اخلي او بیا یې په شاوخوا 1200 روپۍ پر خلکو خرڅوي د اوبو د انتظامی چارو پو ډاکټر رزاق ناصر وای د دې خلکو شکایتونه او غوښتنې بالکل پر ځای دي د ویل دا مسله په ځنګړي توګه په شاري سیمو کې زیاته ده هغه ځکه چې خلک په لری پرتې سیمو کې د اسانتیاو نشټوالي لکبله شارونو ته کډه کوي
کوسی کمزمر واټر ټیبل دی هغه ورس په ورځ لاندې روان دی او ډیر تر خطرناک حد پورې دا لاندې ولاړو دویم خبره دا ده چې له پاپولیشن د زیاتېدو سره کاربنایزیشن زیات شوی نو په دغه کې زموږ سیدې د ډومېسټیک یوز لپاره د اوبو ضرورت هم زیات شو نو د اوبو ضرورت زیات شولو نو دا هغه پریشر سیدې هغه په زموږ په ډرینکینګ واټر سیکم سپلای سیستم دی په هغه باندې راغل نو پی ایچ ای یا نور سیکم واسه وغیرہ دی دا هغه مس منیجمنت هم په دغه کې انوالو دی سدو د مس منیجمنت له وجې هم دا اوبه سیدې هغه ډومېسټیک یوز ته یا کورو ته پراپرلی سیسون ضرورت ته هغه نه رسېږي
په بلوچستان کې د اوبو کمی نږدې دوی لسیز وړاندې هغه محل پیل شوی و چې په پاکستان کې د پوځي واکمن پرویز مشرف حکومت و په هغه وخت کې وفاقي حکومت اعلان کړی و چې په ځانګړي توګه به د کوټي شهر لپاره د څښلو اوبو بندوبست کوي تر هغه وروسته دا دریم حکومت دی خو تر اوسه لا هم خلک هغه سي د اوبو لکمی سر ټکوي د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ ډاکټر حمید خان اڅکزای په تیر حکومت کې د بلوچستان د پلان جوړونې وزیر و نموړي مشال رډي ته ویل چې دوی یو پلو په ټوله صبح کې 300 واړه او لوی ډیمونه جوړ کړي وو او بل پلو یې کوټی ته د اوبو لپاره دوی ځانګړي منصوبې هم منځوري کړي وې ډاکټر حمید خان اڅکزي ویل چې نواز شریف ته خواست کړی وو او هغه د 9 ارب روپیو په لګښت د مانګي نومي ډیم منظوري ورکړې وه
دغه ډیم اوس و جوړېدو ته نږدې دی د دې په درې څلور سټېشن جوړېږي پمپینګ دغه د مانګي ډیم اوبه به دغه ته رارسوو کوشت اعداد شمار داسې دي چې کم و بیش 10-15% اوبو ضرورت به پوره کړي او بل ډیم د کوچ ودی خواته د پرجاجس خان ده د مش پلان کې د فیزیبلټی وکړل اوس په جی ډبلیو پی کې اپروسو دی موجوده ګورنمنت د اسلام مطابق دا د پرجاجس خان ډیم کوم دا موجوده حکومت کوشش وکړي دا کم از کم د 40-50% پر ضرورت پرکړي.
د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ اتحادي حکومت د دویم کلنی بجټ وړاندې کولو لپاره نن سبا په تیاری بوخت دی. د اوبخور صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رادیو ته وویل چې که څه هم تر اوسه منظوري یا ردې ده نه دي څرګند، خو دوی په کوټه او نور ضلعو کې د اوبو د کمی پوره کولو لپاره لږ تر لږه په عربونو روپۍ بیلوي.
یقیناً دا زموږ لپاره یو چیلنج دی، خو زموږ ګورمنټ چې څه کوي هغه خو به اول دا وي چې شاوخوا د کوټې په اطرافو کې څه ډیمونه پروپوز شوي دي چې هغه د اوبو ریچارج زیات شي. دویمه خبره دا ده بیا چې په کوټه کې دننه کم یو خوش ټیوبویلونه دي د هغو دپاره یو کافي بجټ ایجل شوی دي چې هغه برته ریسټور شي. دغه لپاره دغه یو خاطر خو څه کافي رقم ایجل شوی دي، امید دار دي ان شاء الله چې څنګه دا بجټ پاس شي په دې به کار شروع کړي.
نور محمد دومړ زیاته کړه چې په بجټ کې د ټاونشپ په نامه برخه ځانګړې کړې ده چې د صوبې په نور ضلعو کې د څښاک د اوبو مسله هواره کړي. بلوچستان د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده او ټولې 4 ضلعې لري، خو زیاتره سیمې غرنۍ او له روانو اوبو بې برخې دي.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اوریدی د کوټې او بلوچستان په نورو سیمو کې د اوبو د کمی پاړه باندې. تازه خبر تاسو د مشال لیډو زخم واوریدلې، او نن د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر اختر منګل په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال باندې له حکمران ګوند تحریک انصاف څخه اتحاد ختم کړي او ویل چې نور به د دې ګوند حمایت نه کوي. نوموړي وویل چې کوم معاهده له تحریک انصاف سره تر حکومت جوړېدو مخکې شوې ده پر هغه باندې عمل نه دی شوی. دا وخت را سره له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله را سره دی. احمد الله خان، تاسو تر کله وایم د دې کنور تفصیل راکړئ چې دا څه وسو څنګه وسو؟
ډیره مننه کاکل صاحب. بالکل، د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل چې کوم دی هغه نن د قومي اسمبلی غونډې ته دغه اعلان وکړو. نوموړي اول تحریک انصاف ته هغه وعده ورکړې چې کله د 2013 کال په اګست میاشت کې کله چې تحریک انصاف ګوند حکومت جوړو او په هغه وخت کې د نوموړي په وینا چې موږ سره کومې وعدې کړې وي، نو اختر منګل ویل چې دوه معاهدې چې کومې وي هغه زمونږ د تحریک انصاف ګوند ترمنځ لاسلیک شوي وي چې په یو باندې د شاه محمود قریشي، جانګیر ترین او یار محمد رین چې کوم دی د هغې انزاګانې او موږ ته غوښتنه دا کړې وه چې په بلوچستان کې کوم لادرکه کسان دي د هغه نه صرف بازیابي بلکې په راتلونکي وخت کې د دا قسمه کارونو مخه نیول، او د دې نه علاوه بلوچستان دپاره چې کوم دی لکه ترقیاتي کار په حوالې سره چې کوم دی په دغه حوالې سره خو حکومت دی وایي چې تر اوسه پورې دغه غوښتنې چې موږ کړې وو په دې کې دوی څومره پوره کړې دي. حتی دا چې د لادرکه کسانو مسله چې کومه ده هغه زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده. نوموړي بیا دا وویل چې کله بیا صدارتي انتخابات کېدل نو په هغه وخت کې بیا موږ تحریک انصاف ګوند سره په دې شرط باندې دا معاهده وکړله چې د بلوچستان چې کوم حقونه دي، یعنی هغه ته د اوبو مسله چې څنګه دا دین علاوه معدنیات والا نور مختلف د بلوچستان چې کوم حصہ ده نو هغه حواله سره موږ سره دی ویل چې دا به موږ ټول بلوچستان ته ورکو. نو دوه کاله وشو، پر دوه کالو کې وسه پوری حکومت خپل ایو واده چې کوم بلوچستان سره دی کړی و باقي کې لکه د سی پی خبره هم هغه وکړه چې په دغه حواله سره یاد بلوچستان چې نور کوم ذخایر دی هغه حواله سره نو یو هم دی پورا نه کړل. نو چې دی پورا نه کړل اخر موږ مجبور شو او دیتا موږ دغه وکړو چې موږ حکم سره خپل اتحاد چې کوم دی د پارټي سره د مشاورت وروسته هغه موږ د ختمولو اعلان کوو. ما په دې اسمبلی کې به پاتې کیږو، د بلوچستان مسلې به راپورته کوو، خو نور به موږ د حکمران اتحاد چې کوم یو هغه به برخه نه پاتې کیږو د دې نه پستا.
احمد الله خان، دا خو دوی څلور تاسو خبره وکي پورای کی؟
جی جی، ما هم دغه طرف راتلم چې دوی څلور
غړي څلور غړي به څومره، یعنی آیا دا د عمران خان د پاره یو غټ ټکان دی، جټکا ده کنه؟ دا څلور غړي دومره معنا نه لري په معنا، یعنی دا د شمار په والا
کاکل صاحب کزه لګ ډیر شمیرې تاسو ته یو مانو غین خپل مندازه کېدل شي چې دا څلور غړي تحریک انصاف د پاره څومره اهمیت چې کوم دی هغه لري. دا وخت په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف ګوند چې د دې اختر منګل ګروپ سره یو سل او څلور اتیا د هغه د کسانو غړي چې حکمران ګوند خپل حکومت چې کوم دی هغه جوړ کړی و، نو دا څلور کسان چې تنلال یو سل اتیا پاتې شو. وزیر اعظم جوړېدو دپاره یو سل او دوه اویا چوکۍ چې کوم هغه په کاري ووټونه په کاري، نو حکمران ګوند دا وخت صرف اته ووټه چې کوم دی هغه لري دی. دغه شانتې اپوزیشن چې کوم دی هغه یو سل او شپږ پنځوس غړي چې کوم دی دا وخت قومي سمبلی کې هغه د مشترکه دي، او ټول د قومي سمبلی غړي چې کوم دی درې سوه دوه څلوېښت چې دی کې دوه سوه شپږ یا په انتخاباتو باندې شپېته د زنانو دپاره او لس د ماینا د لګکیو دپاره چې کوم دی هغه مختص دي. نو د منیر خان اورکزی د وژنې مرګ وروسته دا دوه سوه یو او یا چې کوم دی، نو په دې کې د اپوزیشن یو سل پنځه پنځوس پاتې دي. د قاف لیک پاکستان مسلم لیگ قاف چې کوم دی هغه هم د پاکستان تحریک انصاف حالات دومره خندي دوانو ترمنځ سو واري خبري اترې داسې شوې دي، لکه مسلم لیگ خاص چې کوم وفاقي وزیر دغه په غونډو کې ګډون هم نه کوي، نو د هغه هم پنځه کسان دي. نو که راتلونکي وخت کې دغه پنځه کسان هم تلري کېږي یا د داسې حالات جوړيږي، نو بیا تیری کې انصاف له خپل حکومت چې کوم دی ځکه چې دا وخت هغه اتکتونو باندې پاتې شوی دی. متحده قومي مومنټ وو دي او د مسلم لیگ خاص چې کوم دی هغه پنځه دي. که په دې کې یو ګوند هم اخوا دي خوا کېږي، نو بیا د تیری کې انصاف لپاره ډېر زیات مشکلات چې کوم دی هغه به جوړيږي.
مننه احمد الله، تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. دغه به بیا هم خبرونه کې اورو اوریدونکو ته خوشاله روغوسی. اوس هم یو بل رپورټ ترازو هغه دا چې د خیبر پښتونخوا کې د پېښور های کورټ د هغو یو سل شپږ نوي کسانو سزا ځنډولي چې ورته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې. د جون په شپاړسمه نېټه د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار سیټ په مشرۍ کې دوه کسیزه بېنې د پوځي عدالتونو لخوا د درې سوه شپږ کسانو د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې د یو سل شپږ نوي سزاګانې وځنډولې، او د سولو په اړه حکومت وویل چې دوی ریکارډ په بل اورېدنه کې عدالت ته وړاندې کړي. په دې اړه به د شبیر جان رپورټ واورو.
دا پېښور های کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشره کې دوه کسیزه بنچ د نهه په ورځ د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوې. دا خوشه 200 کسانو سزاګانې غیر قانوني ګرځولې دي. د 1914 راسي د پاکستان پوځي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په تور کې خوشه 300 کسانو ته بیلابیل سزاګانې اورولې شوې دي چې پکې د مرګ او مرقیت سزاګانې هم دي. وروسته په 2013 کې دغه کسانو خپلوانو پېښور های کورټ کې اپیلونه کړي وو. دا سزا شوی کسانو وکیل ساجد خان افریدی د جون په 18 مشال لیډو ته ویل چې د 300 نه سیوا کسانو خپلوانو های کورټ ته اپیلونه کړي وو چې پکې شوخه د 200 فیصله عدالت وکړه.
تدریسه تقریبا 300 نه زیات کیسونه فکسي وو او دې کې ټولو کې فائنل آرګومنٹ وو، خو بیا په اخره کې عدالت دا فیصله وکړه چې په کومو کیسونو کې ریکارډ راغلی وي نو هغه کې به مونږ بیا آرډر سناو فیصله وکړو. نو بیا مغه شانتي وش والا تقریبا 200 کیسونو کې چې کم دی ریکارډ راغلی وو، نو 200 کیسونو کې عدالت دا فیصله وکړه چې څومره ملزمان دي دا بری کړی شو. هغه کې 500 سزا والا مو، د 100 کال والا مو، د 15 کال والا مو، خو زیات تر پکې د 500 والا وو.
تاسو د شبرجان رپورټ اورو، بخښنه غواړم چې ختم کیږي که چې وخت ختمېدو باندې وو. او اوس هم یو بل رپورټ راځي. د پاکستان ټلویزیون او رادیو نومولې هنرمند طارق عزیز په 40 کلونو کې په عمر کې په لاهور کې مړ شو. نوموړی په پاکستان کې د ټلویزیون لومړنۍ خبرونه کوربه وو او وروسته یې مشهور پروګرام نامګر هم کړی وو. په دې اړه به د ګلایز رپورټ اورو.
دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فرزانہ تالپور اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمد. یہاں سے آغاز کرتے ہیں، آپ کو لیے چلتا ہوں.
داغت دا پاکستان ٹیلی ویژن مشہور پروگرام نیلامگر کوربا طارق عزیز دے چہ دا جون پا ولسما پا سلور اتیا کال عمر کے پا لاہور کے مرشو. طارق عزیز په لاهور کې د طبیعت خرابې دروستو روغتون ته منتقل کړ شوې وو، خو هلته سا ورکړه. طارق عزیز په پاکستان کې د نیلامګر په نامه د مشهور پروګرام کوربه پاتې شوې وو. نوموړی د پاکستان ټلویزیون د خبرونو لومړی وایاند وو. طارق عزیز له 1909 تر 1999 پورې د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی وو. نوموړي په ځینو فلمونو کې هم کار کړی وو. طارق عزیز په 1904 کال کې په جلندر کې زیږیدلی وو. نوموړي په 1904 کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د ټلویزیون د لومړنۍ خپرونې کوربه وو.
السلام علیکم، پاکستان ټلویزیون سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. خواتین حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ. آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے.
نوموړي په 1944 کال کې د نیلامګر په نامه پروګرام پیل کړی و چې تر څو کلونو پورې جاری و. د دې پروګرام نوم وروستو طارق عزیز شو او بیا بزمه طارق عزیز شو. په دغه پروګرام کې به د سوالونو سم ځوابونو ورکول په بدل کې انعامونه ورکول کېدل او په دې پروګرام کې به وتلي شخصیاتو سره مرکې هم کېدې.
لسانس بیا هستا کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے جان یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے.
د ګلایز رپورت موردی د طارق عزیز په مړینه باندې په پاکستان کې د ډاکټرانو سازمانونو ویلي په هسپتالونو کې د کرونا وایرس د ناروغانو د بستر کولو یا داخلولو لپاره ځای نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د کرونا رنځورانو شمیر ورستر بل زیاتی شي. ډاکټر وایي په هسپتالونو کې د ځای د نشتوالي له وجې کله ناکله له تشدد سره مخامخ سي. په دې اړه دا رپورت د خیبر پښتونخوا د مومندو برناوګي د اوسیدونکو د اوچا د شپې تکلن تر حاجی محمد بختیار روغتي حالت چې د شپې پر 12 بجې ډیر خراب سو نو کورنۍ هغه په خپل گاډي کې پېښور ته یوړ. دا اوچا د جون په 14 نیټه مشالې دی ټول چې د جون پر 12 نیټه د تر د کورونا ټیسټ مثبت راغلی او چې کله د علاج لپاره پېښور ته یوړ نو هسپتالونه وارلمخه د کورونا له ناروغانو ډک شوی ول او ډاکټرانو یې تر داخل نکړ.
د دې ځله مو کې وته لږ شپې دوه بجې وې چې هلته چې پیښور ته ورسېدو فان هسپتال ته مونږ ورلو پرایویټ خو باغې کې مونږ وانه خېستلو چې یاره د کرونا سهولت دلته نشته لري او دا الاریج کې مساله و نو آیات آباد دغه کمپلیکس دا شیرپاو کې مساله و د اکسیجن اسلام آباد پیمس کې رابطه وکړه و چې په پیمس کې بیرونه نشته دی او فلسفا والم راته ویل چې یاره زمونږ سره بیرونه نشته دی او د بیرونو مساله دا ورې یاره مای ته ویلو التمرات مصالحې اخیری دا چې په نارتس کې په سفارش او باغ پیسې متجمع کې نو زپاغي کې ولا به پښپې د دوه نواله د ماجیګر د څلور بجې به مونږ په نارتس کې داخل کړو.
دا داو چاتره درې ورځې وروسته د جون پر 15 منټه په هسپتال کې ساور کړه او پلاری هم په کرونا اخته دی چې دا وخت د باجوړ په هسپتال کې بستر دی. د پېښور یو بل اوسیدونکو دروشت کلن ډاکټر فرید الله او د هغه پلار هم په کرونا وایرس اخته دي. نوموړي د کوټي په بولان میډیکل کالج کې زده کړې کوي او دا وخت یې ځان په کور کې ځکه کرنتن کړي چې د په خبره په هسپتال کې ځای نستا.
هسپتالونو سره میرا بیتو کا خو ان رات ملوي دي زې الارې شو دا شرم مو کا کې ټي اچ ولا تمه مو کا ایچ ایم سی پی خبر کې مې مو کا لخوا یو ټول وې چې موږ سره بیټس فل دي موږ سره بالکل ځای نشته تاسو کور کې ځان ایسولېټ کړئ او راند اکسیجن سلندر نه تاسو خپل بندوبست وکړئ موږ سره بیټ نشته دلته خالي.
دا یوازې دوه مثالونه دي چې څنګه په پاکستان کې ورستر بلا پر هسپتالونو د کورونا وایرس ناروغانو شمیر زیاتیږي او هلته په ځنګلسو واډونو کې ځای ختم سوی دی. د خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند د ځوان ډاکټرانو مشرانو د جون پر 14 نیټه مشال لیډو ته د مرکو پر مهال ول چې د کرونا ناروغانو شمیر دومره زیات سوی چې په دیاړه په ځنګلسو واډونو کې د داخلي ځای نستا. ډاکټر رضوان کندای د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر دی.
اور زمون په اسپیټالونو کې چې کورونا دی وارډز کې کوم بیډز مختص شوی وو یا کورونا ایس یو کې کوم نوی جوړ شوی یا کوم سره لدی بیډز مختص شوی وو هغه تقریبا ختم شوی دي او اکثر دنده کې پیشنټ راځي خو هغه ته د ایڈمیشن هم داخلي هم ضرورت وي خو زمون سره بیډز اویلیبل نه وي نو هغه موږ نور اسپیټالونو ته یا اسلام آباد ته ورکو. خو اوس نن سبا حالات دا دي چې په ایون په فیدرل کې هم بیډز اویلیبل نه دي.
پاکستان ته کورونا وایرس د فروری په پای کې رسیدلی و چې ورسره سم حکومت د هیواد په مختلفو هسپتالونو کې د وایرس د رنځورانو د علاج لپاره ځانګړي واډونه جوړ کړي ول. حکومت د سختو ناروغانو لپاره د زیات نگهداشت واډونه یا آی سی یو ته ځانګړي سهولتونه ورکړل چې وروسته ډاکټرانو هغه ناکافي وبلل او ځای پر ځای احتجاج هم وکړ. په دې لړ کې د کوټي په دوه لوی هسپتالونو کې حکومت په مجموعي توګه د کورونا ناروغان لپاره یو نیم سل بسترې یا بیډونه ځانګړي کړل. خو د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو سازمان پخوانی مشر ډاکټر یاسر خوستی وایي دا ټول ډک سوي دي او له تیرو لسو ورځو راهیسې دوی د نوو ناروغانو لپاره ځای نه لري.
په فاطمه جنای کې زموږ په 50 بیډه د کورونا لپاره موږ مختص کړی ول او په شیخ زاید هسپتال سریاب روډ باندې 100 بیډه مختص کړی ول. فلال په دغه دواړو بندو کې کیپاسټي نه چې د فول ده. سی بالکل په فاطمه جنای کې واپسي تقریبا د لاسو رځ دا شو ده
چې مریضان راځي موږ جواب ورکو. په شیخ زاید کې هم آی سی یو او اسپیشل کیر سی هغه ډک دی. دا په واټ کې کله نا کله ځای پیدا شي نو هغه هم په نمبر باندې مریضان ته ولاړ دي. نه نو ما درته ویل چې مطلب اوس هم په 150 هم متکم دي.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په شان په پنجاب او سند صوبه کې هم په هسپتالونو کې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره په جوړ شوو واډونو کې ځایونه ختم شوي دي. د سند ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر کلیم د جون پر 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل په کراچی کې خو آن ځینو هسپتالونو داسې بینرې هم لګولي چې پر لیکل شوي دوی د کورونا رنځوران لپاره نور ځای نه لري.
هسپتالونه ټول ډک شوي دي. شخصي روغتونونو د کورونا ناروغانو ته داخلي ورکول بند کړي دي. تر ټولو لمخه اغا خان هسپتال د نورو خلکو د نه داخلولو نوټیفیکیشن جاری کړ او د هسپتال د باندې یو بینر ځوړند کړ. له دې سره سره نیمه سرکاري هسپتال انډس هم دغسې اعلان کړی دی. په سرکاري هسپتالونو لکه جنا یا سول روغتون کې د ناروغانو بسترول بند شوي دي. هلته خو د مصنوعي سا ورکوونکي ماشین هسې هم له مخکې څخه نه و او اوس بستر یا بیډ هم نشته. ناروغان در بدره دي او ډېر پریشان دي چې پر کومه لاړ شي. ډېر بد حال دی.
د ډاکټرانو سازمانونه پر حکومت تنقید کوي چې د کورونا وایرس په اړه واضحه تګلاره نه لري. حکومت د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لاکډاون کړی و چې د مې پر 9 نیټه بیرته ختم کړ. د ټول بند ختمې وروسته ډاکټرانو ول پر هسپتالونو د کورونا رنځورانو شمیر زیات شوی او دوی د علاج لپاره سهولتونه او د داخلولو گنجائش نه لري. کله چې حکومت لاکډاون اعلان کړ نو هغه وخت په دې هیواد کې یوازې 15,000 کسان په کورونا اختول. خو د ټول بند ختمې وروسته د څه د پاسه یوې میاشتې په موده کې تر 1,00,000 زیات کسان په وایرس اخته شول. ډاکټرانو د دې ذمہواري پر حکومت واچوله. ډاکټر رضوان کندی وایي د حکومت لاکډاون ختمول د دې سبب شو چې کورونا وایرس نور خپور شو او په نتیجه کې ټول بوج پر هسپتالونو راغلی.
دې لوجه نمون بار بار حکومت ته بدا ریکوست مخکې ان کولو بیا ملګرو د تاسو لاکډاون طرف ته لاړ شو. د لاکډاون دا فائدې چې مونږ ته ټایم ملام شي او چې کوم هغه کیسه هغه لږ گزاره هغه لږ کم شي. نو دې لوجه نه چې کوم مریضان زموږ سره داخل وي او هغه سیاتیاب شي نو کورونو ته لاړ شي نو مونږ سره د نورو ایډمیشن د نورو مریضانو داخلولو مطلب
د حکومت لخوا لاکډاون ختمول وروسته د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پاکستان د نړۍ د هغو 10 هیوادونو په فهرست کې شامل کړ چې پکې کورونا وایرس په تیزی سره خپریږي. څلور واړو سوبو ته په لیږل شوي خط کې WHO لیکلي د ټولبند د ختمولو لپاره چې کومې لارښوونې کړې وي چارواکو پر هغو عمل نه دی کړی. خو د پاکستان حکومت بیا خپله دفاع کوي. وزیر اعظم عمران خان په وار وار ویلي چې د دې هیواد اقتصاد او خلک د لاکډاون توان نه لري. نوموړي د جون پر 14 نیټه په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د ځان په دفاع کې وویل
زه له اول ورځې تاسو ته وایم چې زمونږ په شان هیواد چې 2 کروڑ آبادی لري او 25% خلک یې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي نو کله چې لاکډاون یا ټول بند وشي نو ورسره معاشي سرګرمیانې ودرېږي او ټول بوج په مزدورانو او دیاړي کوونکو راشي. دوی بېروزګاره شي ځکه چې که دوی هر ورځ یا هر هفته کور ته ګټه را نه وړي نو بچیان به یې څه خوري. نو په داسې هیوادونو کې یوازنۍ لاره سمارټ لاکډاون دی.
بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن.
د عمران خان د سمارټ لاکډاون تر اعلان وروسته د پاکستان چارواکو په ټول ملک کې په سلګونو داسې سیمې تړلي چې پکې کورونا وایرس زیات خپور شوی. خو د دې اقداماتو سربېره هم پر هسپتالونو د ناروغانو شمیر کم شوی نه دی. ډاکټر کریم وایي چې یو خو خپل خلک په تکلیف دي او بل په هسپتالونو کې د ځای ختمې دوله وجي په ډاکټرانو د خلکو لخوا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي.
اسپتالونو کې د بسترو د نشوالي لوجه د ناروغانو خپلوان ډاکټران وهی ټکی. بیګام په جنا اسپتال کې د طبي عملی پر یو غړي تشدد وشو. تاسو به یو ویډیو کتلی وی چې پکې په اسپتال کې خلک شیان ماتي را ماتي او ډاکټران وهی. په جنا لری او اباسي شې د اسپتالونو کې په ډاکټرانو د تشدد دغه سپی خيار اورسکي.
په هسپتالونو او ډاکټران باندې د ناروغانو د شمیر زیاتېدو دا مسله په وار وار راپورته کړل شوې خو د روغتیا په برخه کې د پاکستانی وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر ظفر مرزا د مئی پر 1.5 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د روغتیا ځانګړي له بحران سره د مخامخې دو خبره رد کړه. نوموړي ادعا وکړه چې د مصنوعي ساه ورکولو مشینونو کې یوازې 28% دا وخت په استعمال کې دي. د پاکستان د منصوبندۍ پرمختیا او ځانګړو نوښتونو وزیر اسد عمر د جون پر 1 نیټه پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې دوی په ټول هیواد کې هسپتالونو ته د مصنوعي ساه اخیستو 2500 مشینونه ورکړي دي. خو ډاکټران وایي چې د روغتیايي بحران د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې حکومت دې بیا ټول بند ولګوي، د کورونا د ناروغان لپاره دې نوي هسپتالونه جوړ کړي او خپل دې خلک هم پر احتیاطي تدبیرونو عمل وکړي. اوریدونکو سم ورستی رپورت ترازو، د پېښور اډوارډز کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدیدو علومو لومړی اداره ده چې چرچ مشنری سوسایټي جوړ کړې و. په 1900 کال کې جوړ شوې د ادارې په تیرې و پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په اډوارډز کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې وایي د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. د پېښور اډوارډز کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدیدو علومو لومړی اداره ده چې چرچ مشنری سوسایټي جوړه کړې وله. د ادارې په تیرې و پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد، ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په اډوارډز کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیه لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې وایي د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. شاهین بنری په دې ځانګړي رپورت کې په تیرې و پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې ده چې په اډوارډز کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې لا آوازونو پیل شي.
دا د پېښور په تاریخي اډوارډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټي د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړي او د علم او پوهې له لارې خپل خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د اډوارډز کالج پېښور پښتو سوسایټي په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی وو چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماتیک سوسایټي د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټي د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقي محفلونه را جوړول. د اډوارډز کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغاني کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفه استادو. نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغاني صاحب کړی وو. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفه استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه هدا پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وا او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپل ونډه اچولی وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړی وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پختو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبی محفلونو کې برخه اخسته ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې د سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولې دی.
د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده، نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یو سره تیل راتلو په هغه حواله سره دا خبرې داسې کېدې چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړ شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملونو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کوو، نو غنی خان خو هوډ کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوي چې دا د 1980 لسیزه وه چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځایا یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللي دي.
په دغه موقع باندې بیا بل خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي، خو ټکر سي به هم د روس کالج کوستورن خو نو دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه به تیم چې دا خط دغه دا و چې د هغه ماقام نه سردار علي ماشاء الله بس هی ټوک آف
شرابو دادو زخبے کا انعام دی دنیا پسے پجاڑم دا تیار ہلان پہ خواڑم ہر اوراز بیا دا ہوما نر لڑ دا مخام رم دا ہور وفا دا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کړي، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کړي، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي، او دی په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرېښودې دی. د څو کلونو نه مونږ یو کلتوري میله هم په ایډوارډز کالج کې کوو چې په هغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د هغې د کلتور چې کوم ارزښتونه دي یا د هغې کوم مظاهر دي د هغې یوه پوره مظاهره کیږي، او تمام طلبه په زرګونو خلک په هغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر وټاکه، او دغه لته د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکای نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شي، نو موږ وړي وړي مشاعري د کالج په هال کې جوړې کړې. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي، او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایډوارډز کالج پرزیدنت وم، هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه وه چې موږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایډوارډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه ځلولي دي.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم رازو یو بل ریپورت پای ته ورسېدی. مشال ریډیو اوري مشال ریډیو خبرونه پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه درکې. تاسو په دې سپورټ دیوار رادیو اوریدلای شئ. سبا به بیا وینو. خدای په امان.